درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارز کستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي دي چې د افغانانو د قضیو اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره یې د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبري آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید له قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې 211 افغانستان ته ډیپورت شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېده. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیف څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي دي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل لا روښانه نه دی، خو په راپورونو کې د جوړونکو په حواله ویل شوي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست په 15 او 16 پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان ویلي د جنوبي آسیا د څېړنو د یو پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دي چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی دی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس نوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټه الوتکې توغولي چې ډېر چې دوی کشف او شنډې کړي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوبل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث او خبرې وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشت پورې ځنډولی. ټاکل شوې ده چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنې تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډېدلی دی. رویټرز خبري آژانس لیکلي دی چې برتانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی دی چې چین امکان لري له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین په 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو مهم او تفصیلي ریپورټونه اورو. جنیوا ته د طالب ډیپلوماټانو سفر.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی ترڅو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواده ایستل کیږي.
پاکستان ادعا کوي چې پټکو یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ودې مخه نیولې، خو کارپوهان په ګډو اقداماتو ټینګار کوي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمي او آن د نړۍ هیوادونو په دښتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیواله پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره عمل وکړو.
د کابل اوسیدونکو وایي زړو بانک نوټونو په بازار کې ستونزې رامنځته کړي.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځایي ورکې چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکاندارانو ته ورکو دکاندارانو سره لانجه کوي دا پیسې استفادې وړ نه دي.
نو ریپورتونه هم لرو را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف له دغه هواده په جرمونو د تورونو افغانانو د ستنولو په هدف جنیو ته د څلورو طالب چارواکو د سفر خبر ورکړی دی. سویس د کډوالو ادارې دا اقدام حساس خو د سویس د کډوالو ادارې دغه اقدام حساس خو اړین بللی دی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلی دی چې دغه پلاوی ماموریت د هغه یوولسو محکوم شویو او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو کسانو پیژندنه وه. دا په داسې حال کې ده چې سویس ته تللي یو شمیر افغانان چې هلته یې د استوګنې کیسونه روان دي دغه خبر سخت اندېښمن کړی دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د طالب له واکمنۍ تښتېدلي دي. د طالب له واکمنۍ تښتېدلي افغانان بیرته طالبانو ته سپارل د کډوالۍ له هر ډول قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی ترڅو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواده ایستل کیږي وپیژني. د سویس دولتي راډیو ټلویزیون اس آر اف پرون جمعه د اګست 28 په یو راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې له قوله دا اقدام حساس خو اړین بللی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلي چې د دغه طالب پلاوی دوه ورځنی ماموریت د هغه یوولس محکوم شویو او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو افغانانو پیژندنه وه. په راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې د اماړیکو د مشر ډینیل باخ له قوله راغلي دا اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادو د جوړولو لپاره ځکه اړینو چې په خبره طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لورې صادر شوي وي. نوموړي ویلي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي چې دا پریکړه یې ستونزمنه کړې، خو د سویس عامه ګټې او له محکومو شویو مجرمینو څخه د خلکو ساتنه لومړیتوب دی. نو موږ پریکړه وکړه چې د خلکو ساتنه ډیره مهمه ده. د سویسی چارواکو په وینا د طالبانو دغه څلور کسیز پلاوی په دغه هیواد کې د حضور پر مهال د جنیوا له هوایي ډګره نه دی وتلی او هلته یوازې د پیژندنې مسؤلیت ترسره کړی، خو په راپور کې دا نه دی راغلی چې دغه طالب پلاوی بیرته افغانستان ته ستون شوی که لا هم په سویس کې دی. په راپور کې د چارواکو له قوله راغلی چې د یادو کسانو د پیژندنې لړۍ بریالۍ وه او د دوی د بیرته ستنولو چمتووالی پیل شوی. د سویس د کډوالو ادارې ویلي اوسمهال نږدې شل محکوم شوي افغان ادبا د اخراج لپاره ټاکل شوي په داسې حال کې چې د پاتې قضیو لپاره اضافي بیاکتنې ته اړتیا ده. په همدې حال کې په سویس کې میشت یو شمېر افغانان چې لایق قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي دغه خبر سخت اندېښمن کړي. دوی وایي داریږي د قضیو له ردېدو سره بیرته افغانستان ته وانستول شي. په جنیوا کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دې وروستیو کې له جرمني او ځینو نورو هېوادونو نه وویستل شو. دې مسلې په سویس کې هم خپل اغېز لرلی او بیا په خاصه توګه دا اوس چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي نو موږ ډېر په اندېښنه کې یو. اندېښنه هم دا ده چې که چېرته د سویس د مهاجرتي قانونو په رڼا کې د یو چا ملک کې حالت تغییر کی نو د هغه موقت کارت نه تمدیدیږي، نو دغسې وضعیت سره موږ مخامخ یو.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانی بیا وایي سویس په کور دننه د کډوالۍ پروګرام د منظم کېدو لپاره د بشری حقوقو له ناقضینو سره تعامل کوي. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر هېوادونه چې د بشري حقونو د تامین دعوا کوي او کډوال منونکي دي، خو د خپل مهاجرتي نظم په هدف د بشري حقونو له ناقضینو سره معامله کوي، دا د بشري حقونو له ټولو اصولو سرغړونه ده. موږ ښځې چې د دغه ډول دوهګوني سیاست اصلي قربانیانې یو، غلي نه پاتې کیږو او نړۍ ته خپل دا غږ رسوو چې له طالب سره تعامل له تاوتریخوالي، بېعدالتي او سانسور سره معامله ده. موږ ګورو چې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د دغه هېوادونو وعدې او ژمنې دروغجنې وې.
دا په داسې حال کې ده چې سویس د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2020 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دې هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په جولای میاشت کې جرمني دوه طالب ډیپلوماټان په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د لیږد په برخه کې د تخنیکي همکارۍ په هدف ومنل، خو سویس ویلي په خپله خاوره کې په دایمي توګه د طالب کارکوونکو د پاتې کېدو هیڅ ډول پروګرام نه لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټکو یې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسأله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکاري په چوکاټ هم بحثونه پرې کیږي. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی، خو یو شمیر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لشتون سترګې نشي پټېدای او دا چې د لمانځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې وویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د دفتر له لوري د اګست په 22مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. له ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور هم ادامه پیدا کړي، هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده او ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
وای کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللي. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له حادثو باید ډډه وشي. لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقب ډوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی دی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي او ان هغوی چې هلته زیږېدلي. دوی د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی دی چې د اګست تر وروستۍ نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه، هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښاره له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا هم غلطه زیږېدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پرېکړه چې دوی باید له دغه هېواده ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څېر ګڼ شمېر خبریالانو خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبل کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېر زیات ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پی او آر کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږېدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږېدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره. نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کار کوونکې د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کار کوونکې شته کرش مې نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیون خودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حداقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی دی چې طالبان د برېټانیا له لوري افشا شوي لیست له مخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور له مخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې پټې معاملې په اساس انتقالیږي. د طالبان حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه هم د ایران حکومت په دې هکله څه ویلي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د برېټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران و. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هېواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د ټلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیر اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې ټلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې لمخه د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخه ام ای شپک جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا شوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او آن وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل خاریان وایي د افغانیو زړو بانک نوټونو په ورځنۍ راکړه ورکړه کې له ستونزو سره مخ کړي او پلورونکي ترې زړې پیسې نه اخلي. دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي، خو زیاتوي چې دوی چې له چا مال اخلي هغوی هم ورنه زړې پیسې نه اخلي. دوی وایي د افغانستان بانک باید زاړه بانک نوټونه له بازار ټول او نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې دوی زاړه بانک نوټونه له بازارونو راټول کړي او سوځولي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان بیا د خلکو لخوا د بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دکانداران مثلاً کوي دا پیسې استفاده ور نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو ده شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرۍ نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبانو حکومت دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
پارامیش کې زمونږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کور ته راوړي، ډېره ناچله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو پارامیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه او پنجایي ورکوي چې دغه عاید د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران مثلا لانجې کوي وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورو یې له بهره ورته د کور د خرچ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم د دولت ولې دې لپاره کومه خاص لوژونه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي، هغه پیسې تا ته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه مونږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې مونږ نه اخلي. پیسې زړې رو
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړئ. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولې دي او له منځه موړې دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5,000,000,000 افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ور باندې یو شکل باندې جبري کړي ور باندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بل لاره دا ده چې د معمولو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، پنځوس کون، شل کون او لس کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویو مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنه، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزونه کوي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو.
راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي، د هغه د قهر سبب سي. نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په همهغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کېږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا اضطراب رامنځته کېږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کړو، په سم ډول سره یې کنټرول کړو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، ذهن مو آرامه کېږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله سا وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي. او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګ کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي، دلیل پیدا کی، یعنی لږ دمه وکي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایسي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکار نه کی. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خپلو خبرو را شریکولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي.
بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل وزنې چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو کوي وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواست یا په غصه سواست، هڅه وکړئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسو د غصې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غصې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غصه واست؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د
د لویه مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس ویم د نن ورځې لوست. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلي نشي بور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري، د چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مور سره کولای شي تر څو خفګان څخه لري پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچېری دغه خفګان اوشمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچېرې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچېرې دغه خفګان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډ مهاله ونه سي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی کچیر تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دا خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای شي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچېرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کوو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کوم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو.
د خفګان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي. که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېر وي، یا هم تر حد زیات وزن یې کم وي، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې سته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس تور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی میں په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوام کې، تاسو باید په دې باندې پوسی چې تاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا هغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس تر کوي او ساس د خفغان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسې لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان دپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای سي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ یې کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کی نور هم کوشش وکي او دی به بریالی سي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرې، ښه چلی.
مکہ و مست